دین سیړنی شي چې د بامیان وړ مجسمه په 1500 میلادي کال کې او لوړای وي په 1545 میلادي کلونو کې ودانې شوې دي. دا مجسمه د لرغونی یونانی بودایي هنر په سبک جوړې شوې وي چې دا سبک په ځانګړې توګه په افغانستان کې دود و. نږدې اته کاله وروسته تر دې پیښې وسلوالو په پېښور کې د رحمان بابا زیارت ته بمونه کېښودل. د هغه بابا مزار ته چې ویلې دي، ما خو نه دي څوک بې وجه آزار کړي، دا چې ما آزاروي آزار د چا دی؟ په افغانستان کې لا هم د نړولو دغسې هڅې نه دي درول شوي. روان کال د شاه حسین هوتکی د وخت د روحاني شخصیت ملا نوح بابا زیارت د وسلوالو له لورې په غزني کې ړنګ شو. خو داسې خلک هم شته چې د خپلو لرغونو ځایونو ساتنه کوي او هم یې پالنه کوي. په نورستان کې د اندربن په نوم لرغونی باغ د قومي ناغو له برکته تر اسلامي دورې مخکې او راوروسته روخ پاتې دی. د دې باغ په اړه ویل کېږي چې 4000 کاله پخوانی دی. دا ساجي راډیو خبریال مو دې بڼ ته ورولي.
اندربند یا اندربند د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په پراخه او لوړه ساحه کې له زرګونو کالو را په دې خوا آباد دی. تاریخ پوهان وایي چې دغه باغ شاوخوا 4000 کاله لرغونتوب لري. اندر د پخواني کافرستان رب النوع و د هغې زمانې د خلکو لخوا په یاد باغ کې د شرابو جوړولو لپاره غټې غټې تیږې توګل شوې. په یوه کې له انګورو د شرابو جوړولو کوچنۍ فابریکه، د همدې سره نږدې په دریو نورو کې بیا د شرابو ساتلو دپاره ذخیرې جوړې شوې. دغو ذخیرو سرونه هم درلودل، خو په افغانستان کې د 40 کلونو جنګونو په دوران کې د بودا مجسمه په څیر دا هم د کفر د پاتوشونو پر نوم له منځه وړل شوې دي. په سختو تیګو کې دغه باغ ته د خړوبولو دپاره د اوبو لختي وستل شوي. که له تیګو دا ټول جوړ شوي شیان سړی وګوري، نو فکر به وکړي چې 4000 کاله وړاندې دا ذخیرې لختي او د شرابو جوړولو ځای څنګه او په کومو وسایلو جوړ شوی. دا استر باغ تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله سلامت ساتل شوی، خو حکومت ورته کوم پام نه دی کړی. په دغه باغ کې د ډول ډول میوه په زرګونه ونې ولاړې دي. د وامای قدیم د کلی امیر عبدالحمید په باغ کې د شته میوه په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مرخړې دي، غوزان دي، انار دي، او دغه سله چاندل شند املوکان دي. الحمدلله غوزان او چارمغز او انګور خو پرېمان لرو، خو د پونځ ډول تر بونی پورې ټول د واما ولوس راجمع کیږي او په نوبدواري سره د 1400 موږ ناغل لرو. دا موږ لپاره ډیر ګټور دي.
قومي مشر محمد میران وایي کله چې د نورستان خلکو د اسلام دین نو منله، نو د باغ په میوه د لګیدلې ناغې څخه سرغړون کې به یې د پروګرام په نوم له یو حس کمر څخه غورځولو او وجل کې د با
کوپر پوخ کې خو دې او زاید د پروګرام نومېږي. دا غزاینه خلک کتار ته ول چې چا تعرض کړو خځه او کنارو
هغه به خو کله چې نورستانیانو اسلام قبول کړ د سیمې نومې له کافرستان نورستان ته واوخته، د باغ ناغې په خپل ځای پاتې شوې. خو توپیر دا شو چې سرغړونکي به نه وژل کیږي.
بیا وروسته چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا 130 افتر کیږي کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوی دي. بیا لکه معلمینو غوندې ملایم راغلي دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دي خلکو ته. بیا وای چې دا خو ظلم دی، دا کفر وخت خبره خو تیر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړی دا هغه نه یو غوا واخلی.
دوی وای د میوه پورا شو کولو د هر کال په پسرلی کې ناغه لګیږي او د میزان میاشتې او اخیرو کې ناغه ماتیږي. نورستانیان له حکومت او یونسکو غواړي چې باید اندربن د نړۍ د تاریخي بڼونو پولیس کې شامل کړي. چارواکي وایي که څه هم چې تیر کال نورستان د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو د اندربن د ساتنې او لا پراختیا لپاره ورسره کومه ځانګړې مرسته نه ده شوې او لا هم د قومي تړو په زور ساتل کیږي. د نورستان والی ویان محمد سعید مومند ازادي راډیو ته وویل:
دغه باغ ته حتی په ګټو کې ویالي راغلي دي. دغلته د شرابو د ساتلو لپاره په تیګو کې لوی ذخیرې سازي شوي دي، هم د جوړولو هم د شرابو د خوندي کولو لپاره. دغه باغ چې ډول ډول میوې لري، تر نورو یې بیا د انګورو بوټي پکې زیات دي. تقریبا د دې اوږدوالی چې دی 4.5 کیلومتره ته رسیږي، یا له دې هم زیات. او د دې د خوندي ساتلو لپاره قومي مشرانو ډېر رول لوبولی دی.
ښاغلی سعید له مرکزي حکومت او یونسکو د ولس په څیر غوښتنې لري.
ولایتي ادارې په دغه برخه کې هڅه کړې تر څو دا د نړۍ د فرهنګونو یا د تاریخي ابداتو د ساتنې یعنی یونسکو سازمان کې ثبت کړي. موږ هیله من یو چې دغه باغ به انشاءالله هغوی له ځانه سره ثبت کړي او له دې وروسته به یې ټول اثار خوندي پاتې.
که چیرته د واما په څیر د نورو سیمو اوسیدونکي هم د ځنګلونو، باغونو او د ملي شتمنیو په ساتلو کې سره یو موټی شي او دغه ډول ناغې وتړل شي، نو هم به ورسره د ملي شتمنیو ساتنه شوې وي، هم به ولس ته ګټه رسیدلې وي او هم به یې سیمه ښکلې کړې وي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
و وژل شویو افغان میرمنو ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د کال د زړورو میرمنو جایزې اعلان کړې. په دوی کې یوه هم ملاله میوند چې د دې د کورنۍ غړي او دوستان وایي. د امریکا لخوا ملاله میوند ته د زړوري میرمنې د جایزې په ورکړې سره به د ملالې هیلو ته د رسیدو په برخه کې د دوی هوډ لا پیاوړی شي. له دې سره د ننګرهار یو شمېر ښځینه فعالانې او د خبریالانو د حقونو د ملاتړ ټولنو ځینې غړي د دې اقدام د هرکلي تر څنګ ویلي دا چاره به د ملالې هم فکره لارویان لا وهڅوي. لسیمی راپورت لرو.
کاش ملالا ژوندۍ وي او دای وړي په خپل لاسونو اخیسته وي.
د ملالې میوند د مرګ له درد لا د همات هلال سترګینه دی وچی شوی. نن بیا د سترګو د لیمو له جامه د وښ کو څاڅکې توې کړل. خدا ځلې وښ کې د ملالې د زړورتوب د جایزې د خوخې لامل دی. همات هلال په جلال آباد کې د وشل شوی خبریالې ملالې میوند رور او د دې کورنۍ دوهم اسره ده. هلال وایی د امریکا لخوا ملالې ته د زړورتوب جایزې خوخي د هیواد د ټولو خبریالانو او د سولې، عدالت او بیان ازادۍ د ارمانجنو مبارزینو د زړورتوب نښه ده.
کاش ملالا ژوندۍ وي او دای وړي په خپلو لاسونو اخیسته وي. دا به موږ ته ډېر ستر د افتخار ځای و. دا موږ افتخار ګڼو چې د هغې په نشتون کې ملالا خلک ستایي او د ملالې مبارزه خلک مني چې دا یوه مبارزه وه او د دې مبارزې په اساس هغې ته یو اډونه ورکول کېږي. دا زموږ دپاره افتخار دی او کورنۍ ویاړي چې د ملالې په څیر خور او لوری لرله.
د ملالې میوند نږدې او هم فکره ملګري وایي د دې جایزې پیغام او اهمیت په دې کې دی چې څو د حقیقي مبارزې لارویان وهڅېږي او د خلکو د حقونو لپاره له هیڅ ډول قربانیو دریغ او ویره ونه کړي. د ملالې میوند د څو کلونو نږدې ملګری زلهیجا اطرافي وایي د دې په شان ګڼې ملګري د دې جایزې په اعلان سره هڅېدلي چې د ملالې هیلې لا په جدیت تعقیب کړي.
دا جایزه ماته نور هم همت راکوي چې زه باید د ملالې هیلې را ژوندۍ کړم او هغه هیلې ترسره کړم. د هغې د هیلو دپاره باید زه کار وکړم. موږ ماتې نه منو. موږ به خپل نور موږ هم پیاوړي کېږو. موږ د خپل د خور د شهید خور د وینې د هغې د شهادت په خاطر د هغې د هیلو د ژوندۍ ساتلو دپاره به مبارزه کوو. د هغې هیلې به پوره کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لکه د تیرو کلونو په څیر سږ کال هم د نړۍ یو شمېر میرمنو ته د زړورتوب جایزې اعلان کړې چې تل د مارچ په اتمه ورکول کېږي. دغه جایزې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري هر کال د نړۍ هغو میرمنو ته ورکول کېږي چې په خپلو هیوادونو کې د خلکو او ټولنې د سمون لپاره اغیزمن کارونه کړي وي. د سګنیو جایزو په لیست کې دا ځل اووه هغه افغان میرمنې هم انتخاب شوي چې په 2000 کال کې هدف ګرځول شوي او وژل شوي دي. په دغه لیست کې په ننګرهار کې د انعکاس خصوصي تلویزیون د ویاندې ملالې میوند، د بشري حقونو د خپلواک کمیسون کارکوونکې فاطمی خلیل، د ملي امنیت ریاست د جنسیت د برخې مشرې شرمیلا فاروغ، د پولیسو پخوانی افسر فاطمی رجبی، د کندهار د زندانونو په ریاست کې پخوانی افسر فرشتي او د مدني فعال فرشتي کوهستاني نمونه شامل دي. د زړورو میرمنو په نوم دغه جایزې چې سکال د امریکا د ولسمشر جو بایدن د میرمنې او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر لخوا ورکول کیږي د ګڼو افغانانو او بنسټونو له هر کلي سره مخ شوه. په ننګرهار کې د ښځو د حقونو یوه فعاله حسنا احمدزی وایي دغه جایزه به د دې لامل شي چې د ملالۍ په څیر د حق غوښتنې او مبارزې د لارې لارویانو ته د مخکې تګ حوصله ورکړي او وړاندې بسي.
نورې مبارزې خویندې له مبارزې نه به په شان ځي او خپلې مبارزې ته به دوام ورکوي، له خپل حقوقو او حقایقو به دوی دفاع کوي او پر مخ به ځي. ملالۍ میوند د جایزې قابله ده، مونږ د دې جایزې مبارکي او تبریکي ورته وایو.
اخوا په ننګرهار کې میشتې د خبریالانو د حقونو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه بیا دغه هڅه د بیان ازادۍ ته د درناوي او د خبریالانو د ارزښت لپاره موثره ګڼي. په ختیځ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد وایي ملالۍ میوند ته د زړورتوب جایزه د ټولو هغو خبریالانو لپاره د خوښۍ جایزه ده چې د خلکو رښتینو هیلو او غوښتنو ته انعکاس ورکوي.
کاش کې هغه په ژوندونی دومره لمانځل شوی وای، هغه ته دا اتلولي ورکړ شوی وای، خو اوس هم له دې امله مونږ او د رسنیو ټوله کورنۍ ډېره زیاته خوشحاله ده، ځکه چې ملالۍ تر ټولو حقداره وه او هیله ورزو مو دا ده چې مونږ نورې ملالۍ چې ژوند یې له لاسه ورکړ او یا هم اوس هم په دې ډګر کې کار کوي او ژوند یې د ګواښ سره مخ دی هغوی ته هم پوره پاملرنه وشي.
ملالۍ میوند شاوخوا درې میاشتې وړاندې په جلال آباد ښار کې په داسې حال کې چې سهار مهال له کوره دفتر ته په لاره وه د خپل کور په څو مترۍ کې له خپل یوه موټر چلوونکي سره ووژل شوه. د یادونې ده چې د روانې مارچ میاشتې په دوهمه نیټه د انعکاس ټلویزیون د دوبلې د برخې درې ښځینه کارکوونکي شاهناز روفي، سعدیه سادات او مرسل وحیدی هم ووژل شوې، چې د دې پېښې مسؤلیت هم داعش وسله والې ډلې منلی دی.
آزادی رادیوی مجله اوری ناقدان وایي تصویر د شعر د اوریدونکو یا د شعر د لوستونکو حواس جذبوي او خیال پاروي. تصویر یو لړ حسي تجربه د شعر لوستونکو یا اوریدونکو ته لیشتوي. تصویر لوستونکو ته یا د شعر اوریدونکو ته پوشکاره دا واک ورکوي چې یو شی وویني، لمس کړي، وې څکي، بوی کړي، وایي وري او په ځینو مواردو کې تصویر د شعر پر موضوع تاکید کوي. د پنځو حواسو له تصویرونو ورهاخوا د حرکت تصویر ځینې کرکتونکي بیل حسابوي. اووم تصویر هم داخلي احساس دی چې شاعر یا شاعري لوستونکي یا د دې د شعر اوریدونکي ته لیږدوي، لکه لوږه، تند، ستړیا، ویره او مینه هم په دې کې ده. له یوې خبرتیا وروسته د وطن په نوم د شفیقي خپلواک له تصویرونو یو مالامال شعر د دې په ژغ خپرو او بیا پر همدې شعر داخلي خپلواک نصر در سر شریکو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنگی خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفه نه شروع کیږي او بیا ځان ختم
هم کرا کتنه. د جمعې په ورځ لس بجې، د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادی رادیو.
وطن د دې حسکو غرو پڅند ککرې لسره بیلا یو دار د سرو وینو په دې خاورو کې شو تیرا هل تلک د خار پلوري یو ټپی اسکر لغړی کی لاسمان مرسته غواړي معشوقې ستړیو سترګو کې خړېږي. د دې هرې بلې شاته سپي هډوکي شپېلوي، د انسان که د څاروي دي دا به څوک معلوموي. باډي وې له تاره بیلې، باډي وې له تاره بیلې، شمال مړه روحونه وړي، ونې نه زیږوي پاڼې، غنم ډکي ډکې دي په ښکار کې لپې دوړې د تنور لمبې سړې دي د غری کې کټو ماته اوبو وینو باندې سړې دي سړې باد نه پرانیزم سړې باد ته نه پرانیزم د باروتو بوی تر درومي د بیدیا بوټو کې ورک یو ورکه لاره به څوک مومي یو ماشوم لالهاند ګرځي له خولګۍ یې وینې څاڅي مورې ورکه ده په برید کې څوک به یې پوښتي څوک به یې پاڅي د مرغیو ستوني وچې دي پیشو بې سیکه له لوږې له دې ونو څانګې لویږي څوک به یې بیرته کړي را جګې دې هوا کې ښاماران دي ژوند په سا کې له خولې تیر کړي او د خلکو یاد اوبه دی چې څوک درومې ژر هیر کړي دې وطن کې سا کنګل ده دې وطن کې سا کنګل ده او رګونه نه غوړېږي سترګې تکې تورې شپې دي خلک تیږو ته سپنېږي سلامات کړکۍ ګوره زه له ماتې کړکۍ ګورم څو غوټۍ مې راپور کړې ګوندې لمر زړونو کې هسک شي دغه هیلې مې راوړې ګوندې لمر سړنو کې هسک شي دغه هیلې مې راوړې
شفیق جانې د شعر د تصویر په برخه کې د کره کتونکو دا جمله ماته ډېره جالبه ښکاري سوی په کلماتو رسم وکړه تاسو په دې شعر کې په زړه پورې تصویرونه کتار کړي دي کله چې مو شعر لیکه تصویرونه خپل ذهن ته درتلل که مو د تصویرونو د موندلو لټه کوله
ما څه د ښه شعر یو اصل تصویر دی دغه شعر چې ما لیکلو یو ورځ بازار کې وم او لما یو لس قدم وړاندې یو برید وشو هغه یې له ما سره ډېر زیات پاتې شو یو زموږ د کور مخ ته یوازې یوه دانه ونه ده هر کې ځینې وخت مرغۍ راځي کېني او ځینې وخت نوي دغه څه چې زما ذهن کې حق و یعنې داسې یو څه نوي چې ته ځینې تجربې چې تا ښایي کلونه کلونه مخکې کړي او د ذهن په پردو کې د یو څه یو ځای کې پاتې دي ځینې وخت داسې یو شعر لیکې هغه ورو ورو دریادېږي هغه پېښې سره مخلوی هغه وخت چې دا وخت چې یو څه دې جوړیږي
سوریایي شاعر غاد السمان هغه یو خبره کوي هغه وایي دا ستاسو خبرو ته ورته ما تشکری هغه وایي چې شعر داسې یو شی دی لکه خوب په خوب کې ممکن مکان یو وی زمان بل وی ځای بل وی انسان بل وی او دا کسان په عادي ژوند کې نشي سره یو ځای کېدلی خو په خوب کې سره یو ځای شي یعنی یو پیشه چې په تاسو باندې تاثیر کوي ممکن مختلف شان سره یو ځای کې لکه په دې شعر کې هم دا سره
بالکل دا منم او ځین وخت یو پیښه سره مخ شي او تجربه وکړي لیکن هر څه چې هاته کې هغه نشي شیر کولای ما دوه کاله یو شیر مې لیکل او ما دومره پیاده چې دوه کاله ما پیاده شیر باندې فکر کړی لیکن نه لیکل کېده لیکن یو ورځ چې ځکه نه سره هغه ولیکل ځین وخت ځین تجربه وکړي لیکن هر څه چې هغه شیر کې نشي کېږي خو بیا همدغه خبره چې نورو تجربو وخت او مکان او زمان څخه سره ونښلوي یو څه د نجور سي ځینې یو ټوټل یې راخلي یو ټوټل بل راخلي یو نقطه لري یو څه د
یو مشهور افغان شاعر دی هغه وایي کله چې پیشه د شاعر یا شاعر په ذهن کې لوی شي بې لیکل سخت شي
دا بالکل منم دا د دقیق خبره ده دغه لوی پیښه یا لوی دردونه د سړي کنه لکه یو څه تیار او دا یو څه تیار چې کوچنی شمه باندې نه رانه کیږي ځینې وخت د کلمې عاجز سي نه سي کولای ته هغه څه چې فلسفي کراوي نه غړي په خصوص د زموږ ژبه چې ډیره زیات محدود ده او بیا موږ کلمې په شاعرانه او غیر شاعرانه ویشلې
په دې برخه کې په نړۍ کې مشهور ناقدان لدی سره مخالف ته چې دا کلمه شاعرانه ده او دا کلمه نه ده شاعرانه. هغه په دې باندې ټینګار کوي چې کلمات په خپل منځونو کې په یو بیت کې یا په یو جمله کې د شعر په خپل منځونو کې سره ارتباط پیدا کوي او کلمات له نورو شیانو سره چې له شعر د باندې د ارتباط پیدا کوي او هر څومره چې دا ارتباطات سره قوي شول هغومره شعر شعرا کېدای شي. او له دې سره ورته وخت کې دوی دا خبره هم کوي چې د شو شاعرانو خپل کلمات دي.
موافقه یم زه عموما دې خبرې ته پام نه کوم چې زه چې کله شعر لیکم چې کومه کلمه شاعرانه ده که نه ده، هغه وخت په چې باندې فکر نه کوي، فقط غواړي هغه څه چې احساس وي هغه ولیکي. که نه ښایي دا خبره چې شوې وي چې لوی شاعران خپل کلمات لري، دلیل یې هم دا وي چې هغوی خپل فکر پخولی دی او ته د دغه لپاره بیا مجبور یې یا اړه یې چې ځینې هغه کلمې وکاروي چې بل څوک نه کاروي.
البته د شعر په برخه کې دا خبره هم اروپایي ناقدان کوي چې شاعر یا شاعره باید حتی وی نظریه ته فکرونه کې د شعر د لیکلو په برخه کې سه پراخه موضوع ده او کلمې ته خو باید فکرونه کې ځکه هغه کلمه راوخلی سي په هغه لحظه په هغه شیبه د دې د احساس لپاره جوړه ده. که چیرته تصویر ته بیرته راشم د نقل مخې وای یو دا پنځه تصویرونه دي چې پنځو حواسو یې درکو او دوه نور تصویرونه هم په شعر کې دي. یو د حرکت تصویر دی سی یو شی حرکت کی تاسو مخکې مرغی ته اشاره وکړه کنه، او اووم تصویر داخلي تصویر دی چې شاعر یا شاعره لوستونکی یا د دې شعر اوریدونکو ته انتقالوي، لکه لوږه، تنده، ستړیا، ویره، مینه هم په دې کې راځي. تاسو چې کله شعر لیکئ آیا دغه بیلابیلو تصویرونو ته فکر کوي او که په بیلابیلو تصویرونو باندې اتقا قیودات رامنځته کوي؟
بد نظم کې اصل دا دی چې ته باید هغه فضا متحده وساتي. کنه یو نظم دی باید کښته وي، تان هغه فضا یو عمومي حس چې په دې ټول نظم کې دا ګډوډ نه سي. او تصویرونه په شعر کې زما په نظر باید د همدې احساس تابع وي. که ته په لومړیو کې احساس یا هغه موضوع نه پوهېږم څه شي ورته هغه عاطفات د جنګ تصویروي او په دې منځ کې بیا شنو باغوت دی او شنو توچان ویني، یو ډول متضاد حالت رامنځته کیږي. او دا هغه تضاد نه دی، هغه پارادوکس نه دی، بلکې دا خلاف دی د عمومي فضا د شعر دی. دغه پنځه حواس تصویرونه چې دی احساس چې دی هغه څه دی. دا عادي خبرو کې څه وړاندې کولای شي. ته چاته ویلی چې زه تږی یم، ته یو چاته ویلی چې ما وانه ورېده، یا یو داسې یو څه. شعر باید له دې ورآخوا یو تصویر درکړي چې غونی دې دې کې د سی اف چې اها او دا هم شته، یا د سی یو هغه هم شته.
مخکې تاسو ویل چې زه غواړم چې فضا متحده وساتم. د وطن په شعر کې تاسو مکان بدلوي، مثلا په لومړي بند کې اسکو غرونه یادوي، بیا په شعر کې ټپی سرتیری ته اشاره کوي، لږ وروسته ښکاره، تنور، نغرای، د مکانونو د غتیر بیر تصویر. فکر نه کوي چې فضا ګډوډوي؟
نه، دا دیو افغانستان تصویر دی، او د افغانستان کابل خطو غرغر دی، خپل ښار دی، او بیا څه کې غږی او دا دی. بل خبره دا ده چې بده دې شعر فضا زما لپاره دا چې دیږي کې شي هیڅو کیسوره نه دی خوندي. هغه که په ښار کې دی، که په کلي کې دی، که د غره په څنډه کې دی، که په بیدیا کې دی.
یو څوک ممکن له ښاره کلي ته ولاړ سي، بیا یا له کلي ښار ته مخه کړي. تاسو ښار ته کلي ته ځئ، شار ترازی بیرته کلی تزی، یعنی هدف مو څه؟
یو د زمان سین نور شیرونه کې مخایدا یو څه چې یو ځل یو طرف ته اشاره کوم، بل طرف ته اشاره کوم، بل ته په پای کې ټول یوې پایلې ته ورسیږي. یو خدای دې زما طبیعت دا ډول دی، زه نشم کولای یو دم د سی په یو شی باندې وغږیږم یا هغه ختم پای ته ورسوم په بل شی باندې. اته زه چې د عمومي مطالعه کوم، زه په یو وخت یو کتاب نشم لوستلی. زما پوهنتون کې یوه فاکولټي نه ده لوستې، ما دوه درې فاکولټي سره زده کړې دي لوستې دي.
یو شمېر مشهور شاعران په نړۍ کې اقرار کوي چې همدغه طبیعت لري لکه تاسو چې لري، لیکن دوی وایي چې بیا کله یو شی ولیکو، یو شعر ولیکو، کل میاشتې میاشتې وروسته بیرته ورګرځو او هغه شعر ګورو، او هغه که چېرته یو څه بې نظمي ده دوی په وینا راغلې وه، هغه بیرته سموو. څنګه تاسو دا کار کوئ؟
ما د ومان صاحب دا خبر راته کړې وه چې مفت کسلي ورته دا نصیحت کړی و چې شعر یو ځل لیکه دی قلمه وروسته. د وروستیو وختونو کې مې د رابرټ ګریوز خاطرې ولوستلې، د انگریز شاعر دی په دمه نړیواله جګړه کې جنګېدلی یم. دوی خپل یو شعر یادی وایم، اته دېرش ځلې ایرس کوي او په نهه دېرشم ځلې زه مطمئن نه وم چې زه دا خپور کړم که نه. او بیا تصادفاً دا خبره له یو بیا هغه وخت یو بل لیکوال سره شریکوي چې ما دا شعر دومره ایرس کوي، هغه وخت په دې ایرس ایرس کې خپل هغه اصل ترې ایستلی دی چې شي وو. زه دا نه شم کولای.
فکر نه کوي چې اکثریت کسان دا خبره مانی سي بیا هم باید خپل اثر څوک وګوري، نو په کار نه ده دا تجربه تاسو وکي او وګرځي.
ځینې وخت څه پیښیږي چې زه بیرته مثلا چاپ ته مې دا وروستی کتاب چې لېږلو ځینې یو نیمه کلمه به مې پکې بدله کړل. داسې نه ده چې بیخي ما نه دي کړي چې زه ووایم چې هېڅکله مې داسې یو څه نه دي کړي، خو دا چې زه بیرته شعر ایډیټ کړی سم ډېر زیات یا هغه کړم زه ترې څومره د ځان کې نه وینم. نه پوهېږم، داسې یو قسمه خو ورسره لرم، د شعر سره زه یو جالبه رابطه لرم. د دې جرات بیا نه لرم چې زه ورسره مخ شم، بیرته یا هغه حس ته ستنه شم، بیرته هغه شېبې ته ستنه شم. زه دا په دې نیت لیکم چې زه له هغه شېبې ووځم. یو څه لکه ما پورې چې لیکتي او ته تند وې، زه چې بیرته ورځم او هغه ګورم دا په دې معنی چې زه بیرته هغه ځان پورې نیسوم که نه، که اوس غیدر په مکتې له من پورې دي اته له ځان لرې کوي او بیا بیرته دې ازبو په لار باندې سفر کوي، بیا بیرته دې په له من پورې کلي ما تا دې ودې حس دی. زه ځینې وخت ډېر نه ځورېږم، فکر کوم دا زما کمزوري ده.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اورئ.
کله چې لرسنیو څخه ووایو چې د واخان مینپال نظر د سره شریکو، نو باور لرم چې خامخا به مو ذهن د سیاست لور ته ورواوړي او دې ته به فکر کوي چې د ولسمشر غني مرستیال ویاند څه نوې خبره کوي یا د حکومت دریز څرنګه روښانوي. خو په ازادي راډیوي مجله کې د ازادي راډیو خبریال له مینپال څخه د سیاسي اوضاع پوښتنه نه ده کړې. زما همکار دا هڅه کړې ده چې د مینپال له دې راز مو په دې مرکه کې خبر کړي چې له سیاسي هڅو سره څرنګه شاعري کوي. دا خبره به هم جنو ته روښانه نه وي چې مینپال له کله شعر ته مخه کړي.
د شاعري سره خو مې کله چې د مکتب متعلم وم د لسم صنف وروسته مې د شاعري سره علاقه او د علاقه ځان ته شاعر نه سم ویلی، خو نو بس اوس کله کله شعرونه لیکم. نو شعرونه مې یو کتاب غوټه ځینې جوړی دي، ځکه را وروسته کې بیا زه خبریال ولم، تر هغه وروسته بیا حکومتي ماموریت مې دی، نو ډېر زیات مې شعر ته وخت نه دی پیدا کړی. خو کله چې بیا متاثره سوی مې الهام را باندې راغلی، شعر مې لیکلی دی. نو کتاب مې چاپ کړی نه دی، ولی دا یو کتاب شعرونه لرم، یو کتاب غوټه ځینې جوړېږي.
مینپال صاحب اوس هم په ادبي بنډارونو کې په غونډو کې په مشاعرو کې برخه اخلئ که نه؟ د بوختیاو له امله اوس ادبي غونډې درنه پاتې دي.
ډېر مې زړه کېږي چې کله چې نوی شعر ولیکم او لاسمه په کوم ادبي بانډار کې په کوم شعر کې ووایم، ولی متاسفانه ډېر وخت ماته د دې موقع زما بوختیاوې نه راکوي چې زه ولاړ سم په مشاعرو کې ګډون وکړم. ځینې مشاعرې کلنۍ مشاعرو ته لا بس ځان اماده کوم، چې لکه د نارنج ګل مشاعرې، د انار ګل مشاعرې، په دې کې مې سره له دې مصروفیت سره د بوختیاوو هم ځان رسولی دی او شعر مې ویلی دی، ولی اونځو ادبي غونډو ته له بده مرغه ځان سم رسولی.
مینپال صاحب تاسو په شعرونو کې تل مینه پاللې ده، خو دا چې اوس یو حکومتي مامور یې هغه هم د ارګ مامور، نو آیا ستاسو په شعرونو کې د مینې رنګ اوس هم شته که نه؟ خدای مکه شاعري مو له هنري حالت نه په شعاري حالت بدله شوې. آیا کوم نوی شعر مو شته دی چې له اورېدونکو سره په ګډه واورو او وګورو چې ستاسو شاعري نن سبا په کوم رنګ کې ده؟
شاعری خو معمولا د حالاتو متاثر ای، په حالاتو پورې تړلی، څنګه چې وضعیت دی، ځکه زمونږ محیط خو ټول د تراژیدیو د غمیزو محیط دی، نو طبعا زمونږ شعر به ډېر تراژیدیو غمیزو پورې تړلی دی. ولی ما تر څنګه مینا هم پاللې ده. انسان فطرتن مینې ته اړتیا لري او له مینې سره یو ډول تړاو لري. نو ما په دواړو حالاتو کې اوس هم شعر لیکلی دی، هم مې مینې ته شعر لیکلی دی او هم مې غمیزې او تراژیدۍ غندلي دي. چې د کلي مازیګر وي، د کوترو مست غومبر وي، تا کتان کمیس اغوستی زما په غاړه کې مپلر وي، د کلا برج کې ولاړه شین پړونی دې پر سر وي، ناڅاپي په مخ راسي پس ساده لحظه اختر وي، ته په نجونو کې سرداره شور ماشور دې په ګودر وي، زه او ډله د همسولو بانډارونه برابر وي، خوشي چیرې مینه پاله دلته هر ګړی محشر.
تیرو شلو کلونو کې چې په نړۍ کې د لنډې کیسه کیږي، نو د منلیو ناقدانو مخې ته الیس مونرو شای خامخا ودرېږي. مونرو وایي پر یوې کیسې لږ تر لږه یوه میاشت کار کوي، خواري کوي، بدلوي یې، رابدلوي یې. دا څرنګه لیکواله شوه؟ دا کیسه یې په 2014 کال کې د نوبل د ادبیاتو د جایزې تر ګټلو وروسته د نوبل ویب پاڼې ته داسې وکړه چې په ماشوموالی د سمندر وړه شاپیری په نوم د ډنمارکي لیکوال هانس کریسټین اندرسن کیسه لوسته. کیسه غمجنه وه. وړه شاپیری په شاهزاده مینه شوه. د همدې لپاره یې هڅه وکړه خو دا هڅه ناکامه شوه او ونه توانېده چې له شاهزاده سره واده وکړي. موندرو وایي د دې کیسې تر لوستو وروسته له کوره ووتم، تر خپل کور تاوېدم راتاوېدم، د دې کیسې پای ته فکر وړی وم چې څرنګه یې له غمجن انجامه ایستلی شم. موندرو زیاتوي چې وړه شاپیری باید په اوبو کې مړه نه شي او داسې کیسه له دې جوړه شي چې ټوله نړۍ ولولي. الیس مونرو دا پیشه د خپلې لیکوالۍ په لور لومړی ګام ګڼي. دا بیا کیسه کوي چې ښوونځی یې له کوره لرې و، په لاره به یې له ځان سره کیسې جوړولې. دا کیسې به یې د ځان په باره کې وې، خپله به یې اتله وه او دا فکر یې نه کاوه چې دا به خپرې شي. مونرو وایي چې د دې کیسو جوړېدو به دا هوسا کوله. کله چې د نوبل تر جایزې وروسته لاغلی مونرو پوښتنه وشوه چې لیکوالي یوه تحفه ده چې تاسو ترلاسه کړي، دی په خندا ځواب ورکړ او ویې ویل چې راته نږدې خلک خو مې ویني چې زه څومره خواري کوم.
هغه کسان چې زما شاوخوا دي فکر نه کوم چې دا فکر به کوي، خو ما خپله په دې باره کې سوچ نه دی کړی چې دا یو سوغات دی. ما یوازې دا فکر کړی چې دا داسې شی دی چې کولی شم، خو په دې شرط چې سخت زحمت وباسم. که دا یوه تحفه وي، ښکاره ده چې د سمندر له وړې ښاپیرۍ را وروسته اسانه تحفه نه ده.
د مونرو په باور د کیسو لیکل سخت دي، زحمت غواړي او دې ته تر هغه کیسه لیکل سخت دي چې په پیل کې تصور کاوه او تمه یې لرله. کله چې له دې پوښتنه وشوه چې د کیسې کومه برخه سخته ده، دی وویل چې کله دوهم ځلې کیسه لولي او دې ته کیسه بېخونده ښکاري.
کله چې تاسو پوهیږئ چې لومړۍ برخه هڅوونکې ده، دوهمه برخه ډېره ښه ده، بیا یو سهار ګوري او فکر کوي چې دا څه ګډوډ شی دی، نو په دې وخت کې باید کار پرې وکړئ. ما تل دا فکر کړی دی چې ستونزه په کیسه کې نه ده، ستونزه په ما کې ده.
د نړۍ دا نامتو لیکواله وایي چې د لیکوالۍ په پیل کې دا ورته مهمه وه چې د کیسې انجام خبره نشي، ځکه چې د غمجن کرکټر زغم ورته ګرانه و. خو وروسته یې ځینې کتابونه ولوستل چې د دې نظر یې بدل کړ او بیا یې له تراژیدي خوند اخیست. مونرو د خپلې لیکوالۍ په اړه دا هم وایي چې په پیل کې پر ځان ډېره ډاډه وه، خو کله چې لویه شوه او له یو شمېر نورو سره یې وکتل چې لیکل یې کول، دا اطمینان یې ورک شو او دې نتیجې ته ورسېده چې دا کار چې دا یې کوي تر هغه سخته دی چې فکر یې کاوه. خدا وای ما کل هم لاس وانه خیست، هڅه می کوله، خواري می کوله، زیار می است. مونرو اوس نه هتیا کله نه ده، دا وای زلا هم زده کړه کوم او کوشش کوم چې هغه سې لیکل وکړم چې تر مخکینه یو لیکنو می شوي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی صفه 2.9 او اف ام 3.15.
په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې لنورو ژبو ژباړې ډېرې شوې دي. د بیلابیلو علومو کتابونه هم لیکوال ژباړي، خو که چیرته د انجینری کتاب انجینیر ژباړلی، طبي کتاب ډاکټر ترجمه کولی، د کرنې کتاب د زراعت متخصص ژباړلی، یا دغو کسانو په خپلو زده کړو څانګو کې لیکنې کولی، د دوی علم به له نورو سره په اسانه شریک شوی و چې خیر به یې ډېرو ته رسېدلی و. د کندهار په میرویس حوزوي روغتون کې د ماشومانو د څانګې له روزونکي متخصص ډاکټر نیک محمد ظفری څخه چې په وروستیو کې یوه کلنه طبي سروې کړې ده، زما همکار په دې برخه کې وضاحت غوښتی دی چې ولې اکثر افغان ډاکټران طبي لیکنې نشي کولی.
داسې عمومي خبره دا په ټولو باندې صدق نشي کولی، خو که په مجموع کې وګورو صحیح ده، په مجموع کې به ټول ډاکټران به ښه لیکوالان نه وي، خو شته ډاکټران چې ښه لیکوالان هم دي. هغه ډاکټران چې په معالجه کې کار کوي دغو ډېر هغه تمرکز به د خپل معالجه باندې دی چې دا څنګه مریض تداوي کړي، څنګه خپل مریض مینجمنټ کړي، او هغه ډاکټران چې بیا فیلډ یې بدل شي نو هغه بیا ښه لیکوالځنې جوړي، دا خپل مطالعه پورې هم اړه لري. اصلا ډاکټر چې دی ټول خپل مسلکي کتابونه ګوري، داسې نورو کتابو ته دا وخت نه دی ورکړی، یا نه دی یا نه ګوري، چې که یې وګوري شاید چې ښه لیکوالځنې جوړ شي.
یوه توقع چې د خلکو ستا هغه دا ده چې اوس د ټولنیزو رسنیو دوران دی او خلک غواړي چې له ډاکټرانو د ځینو ناروغیو په اړه معلومات واخلي. زه خو چې دلته د کندهار په سطحه باندې کوم ډاکټران ګورم، دوی ته ډېر پورې خلکو ته داسې کوم پروګرامونه نه لري.
نو دا که داسې سوشل میډیا کې وګورو رښتیا هم دی داسې ډاکټرانو تعداد کم دی چې دی خپل په فیسبوک پاڼه باندې داسې فعالیت وکړي چې د بعضې دغه عام مریضیو په باره کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. نو په واقعیت کې هم دا هغه کم دی، ډېر نه دی. بعد دا شی وایي دا ډېره ښه پوښتنه ده چې تاسو ورته اشاره وکړه، او ډېره ښه پوښتنه هم پورته کړې ده. دوسته باید ډاکټران توجه وکړي.
ځینې ډاکټران ښه موضوع لري خو سمه افاده نه سي کولی، ځینې بیا برعکس ښه لیکل کولی سي همه د موضوع لکه حتی سره مخامخ وي. ستاسو په نظر علت یې څه دی او څه باید وسي؟
دا داسې که سړی داسې فکر وکړي تانه په ډاکټرانو پورې به محدوده نه وي، یعنې تاسو په مجموع کې دا خلک داسې ویشي، مثال بعضې ډېره ښه افاده لري او بعضې افاده ضعیفه وي. د آزاد مطالعې خبره هم دلته مطرح ده چې مقصد ډاکټرانو داسې آزاد مطالعې ته ډېر وخت نه دی ورکړی.
دا یو اړتیا بولي ډاکټر صاحب چې آزاد مطالعې ته
دا خبره دی؟ بالکل صحیح ده، زه په دې کې درسره موافق یم چې آزاد مطالعې ته باید سړی وخت ورکړي.
اوس پر اساس تاسو څېړنې ته څومره کسانو سره مو مرکې کړې دي او کومه پایله مو ترلاسه کړه؟
دا یو ډیسکریپټیو کراس سیکشنل څېړنه وه چې د دوی دپاره مو یو کوشنر جوړ کړی و، سوالنامه په اصطلاح، چې په دوی کې 50 سوالونه وو، یو 50 ویریبلونه چې د څېړنې په حساب ویریبلونه ورته وي، یو متغیرات ورته وي. نو دا 50 ویریبلونه ما درلودل چې دا د هر مریض سره ما په کټ یو ورې مرکه کړې. دا د کراس سیکشنل معنی دا ده چې په کټ مریض یو ورې وینم، هغه ټول معلومات په یو ورځنې خلی بیا په مریض سره نه ګرځي چې وروسته بده باندې څه کوي نه. نو تقریبا 422 نفره د ما په څېړنه کې شامل وو چې د 256 نفره چې 55.4% کې نرینه، او 206 نفره چې 44.8% کې ښځینه وي. منځو کولونه کم د دوه میاشتو لوړ.
د دغه ډول څېړنو ګټه څه وي ډاکټر صاحب؟
د دوه ګټه خو یو دا چې هغه خطري فکتورونه سړي ته معلوم شي، خصوصا د مړینې په حساب چې کوم خطري فکتورونه دی چې هغه که یو ماشوم په سینه بغل وخته شي کوم خطري فکتورونه دی ده په مړینه کې ډېر رول لري، چې هغه موږ ته څه نو څه معلوم شو. ولی چې خصوصا چې په هغو کې یو مهم هغه چې و خطري فکتور سوی تغذیه وه، او تقریبا چې د یو کال نه کم کوشنیان د دوه میاشتو نه تر 12 میاشتو پورې 3422 نفرو کې 3350 نفره چې 3.8% د مودې څېړنې جوړوي، دا د یو کال نه کم کوشنیان د دوه میاشتو لوړ کوشنیان چې مورټلټي په دوی کې ډېره وه، یعنې مړینه کې زیاته وه، او خپله سوی تغذیه هم په دوی کې رول درلود. خپل اس د کورنۍ کې د سګرټ څکول چې دا هم خپله د شدید سینه بغل دپاره یو ریسک فکتور تثبیتېدای شي. سوی تغذیه یې خپله د موسم په حساب موږ ته معلومه شي، خصوصا په منی او په ژمي کې د دوه مریضۍ واقعات فوق العاده ډېر وو. نو دا د چیرن یا گاټه د چریته معلومی چې تو ته خطری فکتور نه معلوم چې هغه د مریض په مړینه کې رول لري. زه د خپل چیرن په حساب تو ته یم چې دو څلوېښت کورنۍ چې نه اشاره یو فیصد کېږي دو د خاص د ګایش نه استفاده کوله، او پنځه دېرشو کورنیو چې هغه اووه اشاریه شپږ فیصده کېږي دو د لرګیو نه استفاده کوله، او دو شپېته کورنیو چې دیارلس اشاریه څلور فیصده کېږي دو لرګي او ګایس په مشترک شکل سیزل، او درې سوه درویشتو کورنیو چې ډېره لوړه فیصدي ده چې نه شپېته اشاریه نه فیصده کېږي دو هر هغه شی سول چې سوځي، کغه رابر دی، کغه کاغذ دی، کغه مثال دی خبر یو بل شی، هر شی چې د سوځېدای شي هغه دی سوله د استفاده ځینې کوله، چې دا خپله د محیط دپاره هم یو پرابلم دی او خپله د کور دپاره هم یو مشکل دی.
ډاکټر صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه ستاسې په څېړنه کې چې ما مطالعه کړه، ټولنې او عامې روغتیا وزارت ته مو ځینې وړاندیزونه کړي، که په لنډه توګه د دغه وړاندیزونو یادونه وکړي.
خپله د میندو خبره ډیره مهمه ده چې میندې خپلو کوچنیانو ته په اولو شپږو میاشتو کې خوښ خپلې شیدې ورکړي، او وروسته د شپږو میاشتو وروسته بیا متمیمه غذا باید شروع شي. دا یې مور ټولنې ته وړاندیز دی، ماشوم باید عمر مطابق خپل ټول واکسینونه وکړي، د عمر مطابق چې کوم واکسینه دي خپل د نېشنل هغه مطابق پېزلو هغه رهنمود مطابق چې په واکسیناسیون کې استعمالېږي دمو د ملک په سطحه باندې هغه واکسینونه باید پوره کړي. خوشبختانه د سینه بغل واکسین هم په د واکسینو کې شته دی، د سګرېټ څکول نه چې مخکې مو درته وویله دغو نه باید ډاډه کورنۍ ډاډه وکړي، او د بې ځایه دواوو څخه باید ډاډه وشي. د ژمي په موسم کې باید کوچنیان ګرم وساتل شي. د عامې روغتیا دپاره مو بعض وړاندیزونه لرو چې په جنوب غرب حوزه کې د صحي مرکزونو شمیر باید زیات شي، او د سګرېټ او چلم او د دغو په تجارت باندې بندیز ولګول شي، او دا خلک دو په ازرارو باندې پوه شي، او بل په دغو ټولنیزو غږیزو د ټي وي او رادیو کې په دوی کې د صحي تعلیمات زیات شي. د مور د شیدو ګټې باید په عامه پوهاوی دغو په هکله زیات شي. د تعلیمي مرکزونه زیات شي، باید په خاص ډول په اطرافو کې باید ډېر کوشش وشي، ځکه د موږ ډېر مریضان چې وو هغه د اطرافو نه وو.
د ډاکټر ظفری له همدې څرګندونو سره د ازادي راډیو ادبي مجلې لمن راغونډوو. تر بلې وې مو زحمت شیبر په خدای سپارم.
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی جهان ورته حیران حیران کتل، د ټول خر کی جهان ورته حیران حیران کتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، رنگ میں اور تورکڑو لکھو گنو دشیبا، ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبلبل، سندس کی نوش گونا جوڑ کے او محل. نرگس میں پکے گراوڑو ہمیں مام کڑام بیل، ساس کو دشبنم نام خیستہ جوڑ کامل، نسیم پا خندہ راوڑو زیڑ گلو ناد چمل، شراب میں اور تور کلو بیاد اوکو دبلبل، شراب میں اور تور کلو بیاد اوکو دبلبل، سندر سپینو شگو نامے جوڑ کے او محل. رن دسپوک مکڑا دزہرا پست غزل خندا تا تنظرو خل زر کے گڑے دے دستورو مست سر گے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مست راغلد زوانے اور ایک بل رو رو پہ مست راغلد زوانے اور ایک بل سندر سپنو شگونا میں جوڑ کے او محل ٹول کر کی جہان اٹھائے ران ران قتل